صبح با وقت افغانستان شده و رسیدیم به پایانی مجله خبری. برنامه یک ساعتی دیگر که در پیش رو داریم، حسیب شهید به شما معرفی و پیشکش میکنه. حسیب جان،
ډیر زیات مننه. د سحر 8 بجې شوې، درنو اوریدونکو په دې هیله چې ورځ مو په خیر پیل کړی وي، دا زه حسیب شهید درته پښتو بلې یو ساعت خبرونه کې خره غلاست وایم. په دې خبرونه کې به واره چې افغانستان، پاکستان او روسیه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې د کلکې سیمې همکاري غوښتنه کړې. د ایران د مظاهرو وروسته حل هم درکوو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه اورو. لومړی له کابل د افغانستان کورنۍ خبرونه، او بیا به نوریاس نوري درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان پرون د نوې دندې لپاره دوه سره سم ژمنه وکړه چې په پوځي عملیاتو کې ولوسي وګړو ته د تلفاتو مخنیوی د کار په لومړیتوبونو کې دی. د الجزیره تلویزیون وایي چې په کابل کې دوه خبریالان د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایت شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې رسما سرلننه پیلېږي. په ایران کې مظاهره کوونکو ویلي چې په پام کې لري نن هم سترو مظاهرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي په اړه ژور اندېښنه لري، او د ایران د اسلامي جمهوریت څخه غواړي چې ډیموکراتیکو اصولو او د بیان ازادۍ درناوی وکړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریستل پرون د نوې دندې له پیلېدو سره سم ژمنه وکړه چې په پوځي عملیاتو کې ولسي وګړو ته د تلفاتو مخنیوی د کار په لومړیتوبونو کې ځای لري. د جنرال مکریستل د دندې له پیلېدو لپاره په کابل کې ځانګړي مراسم جوړ شوي وو چې پکې د ناتو او ائتلافي ځواکونو قومندانانو ګډون کړی و. جنرال مکریستل د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی او له ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی و. هغه په خپلو خبرو کې بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هڅه به وکړي د عامو خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي او خلک له تاوتریخوالي وژغوري. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو رسمي کمپاین سرلنن څخه پیلېږي او دوه میاشتې به دوام وکړي. د افغانستان د راتلونکي جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته چې ټاکل شوي د اسد په 9 نیټه ترسره شي، د جمهوري ریاست لپاره 140 کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په شرایطو برابر پیژندل شوي دي، او دغه راز د 4 ولایتي شوراګانو لپاره هم څه باندې 2000 کاندیدان مستحق پیژندل شوي دي. افغان او نړیوالو ځواکونو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د ازادي راډیو د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د پروګرامونو نوې لړۍ هم سرلننه پیلوي. هر سیشن به د مازدیګر له 3 تر 5 بجو پورې د انتخاباتو په اړه په ځانګړي پروګرام کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کاندیدانو ته بلنه ورکول کیږي. د الجزیره تلویزیون وایي چې 2 تنه افغان کارکوونکي په کابل کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي دي. د الجزیره تلویزیون ویلي دي چې د دې تلویزیون د انګلیسي او عربي ژبو پروډوسران قیس عظیمی او حمید الله شاه د یکشنبې په ورځ د استخباراتو ادارې ورغوښتي وو، او له هغه وروسته د دوی څخه خبر نه لري. د تلویزیون په یو بیان کې ویل عظیمی د ادارې ته چارواکو د دې لپاره ورغوښتي وو چې ویلي وو ورسره مرکه کوي، او حمید الله شاه هم د الجزیره تلویزیون په دفتر کې په کابل کې د استخباراتو د ادارې 2 مامورینو ونیو. د تلویزیون ویلي دي چې نه پوهیږي چې د استخباراتو ادارې ولې کارکوونکي نیولې دي. افغانستان، پاکستان او روسیه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د کلک سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه وکړه. روسیه د یکاترینبورګ په ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه دی. پاکستان په دې سرمشریزه کې د څارونکو په توګه برخه اخلي، او افغان ولسمشر حامد کرزي ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف ویلي دي چې که درې واړه هیوادونه د طالبانو په ضد جګړه کې په ګډه کار وکړي، نو ګټه به درې واړو هیوادونو ته ورسیږي. د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزه چې پرون د یکاترینبورګ په ښار کې پرانستل شوې، نن به دوام وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د روسیې له ولسمشر دیمتری میدویدف سره وکتل، او ټاکل شوې ده چې نن په دې سرمشریزه کې ګډونوالو ته خپله وینا واوروي. ټاکل شوې ده چې د هند او پاکستان مشران نن په روسیه کې سره خبرې وکړي. چارواکو ویلي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د هند صدراعظم منموهن سنگ به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې ترڅنګ د یکاترینبورګ په ښار کې سره وګوري. دا به لومړی ځل وي چې دواړه مشران د هند پر ممبئی ښار د خونړیو حملو وروسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی سره ویني. په ایران کې مظاهره کوونکو ویلي چې نن هم په پام کې لري په هیواد کې سترو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا وروسته له هغه چې د راپورونو له مخې پرون په تهران کې د اعتراضیه مظاهرو په ترڅ کې د راپورونو له مخې حکومت پلوي سخدریزو ملیشو یو مظاهره کوونکی په ډزو سره وواژه. مظاهره کوونکو وایي چې د جمهوریت د ورځې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې محمود احمد نژاد ګډون کوي اعلان شوی درغلي شوی ده. د ایران په مرکز تهران کې پرون د اعتراضونو په درېیمه ورځ په سلګونو زرو مظاهره کوونکو چې د 1990 عیسوي کال د اسلامي انقلاب وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو ستر مظاهرې بلل شوي دي په اعتراضي مظاهرو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې لږ تر لږه یو مظاهره کوونکی وروسته له هغه ووژل شو او څو نور ژوبل شول چې یوې ډلې مظاهره کوونکو هڅه کوله د بسیج د ځواکونو پر ودانۍ حمله وکړي چې د ودانۍ امنیتي ساتونکو پرې ډزې وکړي. د ایران له نورو ښارونو څخه هم د مظاهرو راپورونه ورکول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي په ایران کې له انتخاباتو وروسته د رامنځته شوي تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري او له اسلامي جمهوریت څخه غواړي چې د ډیموکراتیکې پروسې او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي. اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې په دې حق له څرګندونې کولې وویل د امریکا متحده ایالات د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او دا په ایران پورې اړه لري چې څو خپل مشران وټاکي، خو زیاته کړه چې دا به سم نه وي چې په ایران کې د نوي پاڅون وروسته د غلۍ پاتې شي.
I am deeply troubled by the violence that I've been seeing on television.
زه هغه تاوتریخوالی ډیر زیات خفه کړم چې د تلویزیون لارې مې ولی. زما په نظر دیموکراتیکه پروسه د بیان ازادي او د هغو خلکو توانایي چې په سوله ییز ډول اختلافات څرګندوي هغه نړیوال ارزښتونه دي چې باید درناوی وشي. اوباما وویل چې په انتخاباتو کې د بې نظمۍ په اړه باید ایران په داسې شکل څېړنه وکړي چې د وینې تویدو سبب نشي. اوباما زیاته کړه نړۍ د ایرانیانو مظاهرې له نږدې څاري او ستاینه کوي. په قرغزستان کې د امریکایي پوځونو نوی قومندان وایي چې د دې هیواد د حکومت له غوښتنې سره سم د ماناس هوایي اډه کې به د دوی عملیات په 2 میاشتو کې پای ته ورسیږي. د ماناس په هوایي اډه کې د امریکایي قواو نوی قومندان ډګروال کریستوفر بینس پرون خبرلان ته وویل چې د مناس په اډه کې له وړاندې امریکایي عملیات لیک شوي. د متحده ایالات له کلونو راهیسې د مناس له هوایي اډې څخه په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو او نورو پوځي عملیاتو لپاره کار اخیست. د فبروري په میاشت کې د قرغزستان حکومت امریکا ته د دې هوایي اډې د بندولو لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ، خو امریکایي مقاماتو هیله څرګنده کړې ده چې قرغزي مقامات خپل دغه پریکړه بدله کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د نمائندګۍ دفتر پرون په یو خبري شوې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په ګرجستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د تمدیدو په بهیر کې د نوي واقعیتونو په پام کې ونیسي. روسیې د ګرجستان دوی بیلتون غوښتونکي سیمې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت پیژندلي او اوس غواړي چې دغه واقعیتونه په ګرجستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د تمدید په پریکړه لیک کې انعکاس کړي. اما د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او فرانسا بیا وایي چې دغه اقدام به د ګرجستان د خاورې تمامیت له تمامیت څخه سرغړونه وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د تړلو دروازو تر شا په ګرجستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د تمدیدېدو په اړه سلا مشورې وکړې. دا د افغانستان او نړۍ د سیاست وروستي مهم خبرونه.
نوریاس نوری او چې د دې سات د نړۍ او افغانستان خبرونه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې مو درته د غره پرونه غونډ کړی دي. واباورې چې افغانستان، پاکستان او روسیه په افغانستان کې د وسوالو طالبانو پر ضد جګړه کې د کلکې سیمې همکارۍ غوښتنه کړې. د افغانستان د قانونو د وزارت چارواکي وایي توانېدلی د دې هېواد د ګازو، نفتو او جامدو موادو د قانونو استخراج ته د نړیوالو کمپنیو پام وګرځوي. په هرات کې د ولایتي بیرغونې د ډلې له نوې مرستې به هم خبر شي. د ایران د مظاهرو او په دې اړه د نړیوالو غبرګونونو حل هم درکوو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې به د انتخاباتو په اړه نور راپورونه، کورنۍ او سیمه ییز مطالب او د خبرونې په پای کې به درته د ازادۍ رادیو مجله هم خبره کړو. را سره اوسئ. افغانستان، پاکستان او روسیه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په مبارزه کې د کلکې سیمې همکاري غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې هیواد یې نن د یکترنبورګ په ښار کې د شانګهای د همکاري د سازمان د سرمشریزې کوربه دی، وویل که درې واړه هیوادونه د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې کار وکړي نو ګټه به درې واړو هیوادونو ته ورسیږي. افغان ولسمشر چې پرون روسیې ته تللی، تېره ورځ یې خپل روسي سیال سره وکتل او ټاکل شوی چې نن دې سرمشریزې کې وینا وکړي.
د روسیې د یکترنبورګ په ښار کې پرون د شانګهای د همکاري سازمان نهمه سرمشریزه غونډه په غیر رسمي ډول پیل شوه او نن به د دغه سازمان رسمي غونډه پیل کیږي. د شانګهای د همکاري سازمان په نهمه سرمشریزه غونډه کې د دولسو هیوادونو مشران ګډون کړی دی. د دغه سازمان اصلي غړي روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، څارونکي هیوادونه هندوستان، ایران، منګولیا او پاکستان دي. افغانستان او ترکمنستان د میلمه په توګه په دا غونډه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکاري سازمان په پرونی غونډه کې د نړیوال ترهګرۍ، مخدره توکو، د سیمه ییز امنیت او د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پر پراختیا خبرې اترې شوي دي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ثبات په ټینګېدو کې په فعاله توګه ونډه واخلي. نظربایف زیاته کړه په افغانستان کې ثبات او ټیکاو د سیمې د ثبات باعث ګرځي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف وویل د روان میلادي کال د مارچ په 28مه نیټه د افغانستان په اړه ځانګړی نړیوال کنفرانس د شانګهای د همکاري سازمان په سرپرستۍ جوړ شوی و. په دغه کنفرانس کې د ترهګرۍ، مخدره توکو او نورو سازمان شو جنایتو پر ضد مبارزې په اړه یو لړ سندونه چې د افغانستان او پاکستان په شمول نورو هیوادونو هم لاسلیک کړي دي په نننۍ غونډه کې به د هغو د پلي کېدو او نتایجو جاج واخیستل شي. لکه چې روسي مطبوعات خبر ورکوي، د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف پرون ناوخته په یکترنبورګ کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي او د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري سره د تړلو دروازو تر شا خبرې اترې کړې دي. تمه کې چې نن به د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د قرغیزستان د جمهور رئیس قرمانبیګ باقیف سره هم خبرې وکړي. کارپوهان وایي د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو لپاره تر ټولو د پاملرنې وړ موضوع د افغانستان ستونزه ده. دوی وایي چې افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان سره نږدې اړیکې لري. د کارپوهان وایي د شانګهای د سازمان تاسیس څخه د افغانستان موضوع د غونډو په اجنډا کې شامله وه. د افغانستان ولسمشر د 2004 میلادي کال راهیسې د شانګهای د همکاري سازمان په غونډو کې برخه اخلي. ویل کېږي چې د افغانستان ولسمشر به د روسیې او قرغیزستان د ولسمشرانو برسیره د قزاقستان، تاجکستان او د پاکستان د ولسمشرانو سره هم لیدکاته وکړي او په یو لړ موضوعاتو به ورسره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر به نن د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې وینا هم وکړي.
ازادي رادیو په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په اړه خپل لومړنی ځانګړي خبرونه د سه شنبه په ورځ د خبرګولي د میاشتې په 28مه نیټه خبروي. په دې خبرونه کې چې د ماسپښین له 3 تر 5 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي، د جمهوری ریاست 15 کاندیدان هر یو شهنواز تڼۍ، میرویس یاسینی، بشیر بیژند، رمضان بشردوست او باز محمد کوفی مو میلمانه دي. په دې خبرونه کې برخه واخلئ او له کاندیدانو څخه د دوی د پروګرامونو په اړه پوښتنې وکړئ.
د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت وایي دوی توانېدلي چې په وروستیو څو میاشتو کې د هیواد د ګازو، نفتو او جامدو موادو د کانونو استخراج ته د نړیوالو کمپنیو پام راوړوي. د قانون او صنایعو وزیر د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وویل د هیواد د درې کانونو استخراج ته 11 نړیوالو کمپنیو خپل غوښتنلیکونه کابل ته استولي دي چې درې میاشتې وروسته به په رسمي داوطلبۍ کې شامل شي. د ویل د قانونو کیندل لویه سرمایه غواړي او دا کار یوازې سترې خصوصي کمپنۍ ترسره کوي. نور تفصیل لکابله.
د افغانستان د کانو صنایعو وزیر وایي چې د نړۍ یو شمیر معتبرې کمپنۍ چمتو شوې دي چې د افغانستان د کانونو د استخراج لپاره پانګې واچوي. د کانو صنایعو وزیر انجینیر ابراهیم عادل د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی په دې وروستیو کې د هیواد د کانونو ظرفیتونه، قوانین او د استخراج شرایط د هیواد او نړۍ یو شمیر کمپنیو ته تشریح کړي. د همدې له امله ګڼ شمیر بهرنیو کمپنیو دې ته زړه ښه کړی دی چې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي.
د نړۍ د ډېرو هیوادونو کې د کمپنیو په حق له بسیړنې وشي او کومه یوه چې زموږ په قوانینو برابره وه قانونه به ور وسپارل شي.
د کانو او صنایعو وزیر وویل افغانستان د نفتو او ګازو 15 حوزې لري چې د استخراج کاري لوی پانګې او پرمختللي مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او په وسنۍ شرایطو کې افغان دولت نشي کولای چې د بهرنیو پانګوالو او کمپنیو د مرستو پرته دي د هغو په استخراج لاس پورې کړي. د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې د نفت او ګازو دوه او د جامدو موادو د یو بلاک په هکله وویل.
ما دو بلاک گاز داریم و یکش به نام جنگل کلان یاد میشه.
ده گاز و دو بلاکونه لرو، یو ده جنگل کلان او بل ده جمع باشی کورت پونوم چه سلویخ میلیارد متر مکعب گاز تثبیت شوی او ده قشقری پونوم ده تیل و یو بلاک لرو چه سلویخ میلیون تن تیل لری که دایشی پا سلگون میلیون دلار آیت ری افغانستان تا ورسیگی.
د کانو او صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې دغه کمپنۍ چې د افغانستان د نفت او ګازو او جامدو موادو استخراج ته یې خپل غوښتنلیکونه سپارلي، په دې کې د سویزرلند، ترکیې، چین، عربي متحدو اماراتو، کاناډا، پاکستان او دوه کورنۍ کمپنۍ شامل دي. دا طلبي به درې میاشتې وروسته په رسمي توګه ترسره شي.
و موریدل چې د افغانستان د کانونو او صنایعو وزارت وایي دوی توانېدلې چې په وروستۍ څو میاشتو کې د هېواد د ګازو، نفتو او جامدو موادو د کانونو استخراج ته د نړیوالو پام واړوي. اخوا په هرات کې د ولایتي بیا رغونې د ډلې له لورې د 300,000 یورو په لګښت د فاضل آب د جوړولو کار پیل شوی. د دې کانال له جوړېدو سره به د سیمې د شاوخوا 50,000 خلکو ورځنۍ ستونزې هوارې شي او د چاپیریال د ککړتیا مخنیوی به وشي. نور حال له سیمې څخه زموږ خبریال راکوي.
په افغانستان کې د امریکای او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د افغانانو د باور ترلاسه کول د دوی د ماموریت د بری لپاره ضروری دی.
او په خیوس بعد د افغانستان کې د امریکا له لورې د نیوی پوځي قومندان د ټاکل کېدو په اړه راپور ورکړی.
په افغانستان کې د امریکای او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د افغانانو د باور ترلاسه کول د دوی د ماموریت د بری لپاره ضروری دی. جنرال مک کرسټل چې وسوس د جنرال ډیوډ مکردن پر ځای په افغانستان کې د امریکای او د ناتو د ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی، د دوشنبه پر ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې خپل کار په رسمي توګه پیل کړ. هغه غونډې ته د خپلې وینا په ترڅ کې وویل چې د افغانستان د خلکو خوندي کول د دوی د ماموریت اساسي برخه جوړوي.
They are our mission.
دا افغانستان خلک زموږ د ماموریت مرکزی برخه جوړوي. په حقیقت کې زموږ ماموریت دوی دی. موږ باید دوی له تاوتریخوالي وساتو او موږ باید د دوی مذهب او کلتور ته درناوی وکړو. په موږ کې هر یو کې یو عام سرتیری دی او که یو سیمه ییز قومندان له یو کلي نه نیولې تر یوه ښار پورې باید دوی ته په درناوي سره د کلتوري حساسیتونو، شفافیت او حسابدهي ته په پام سره خپل ماموریت وژغورو. او دا هغه څه دی چې له موږ سره د افغان ولس د باور په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. که چیرې موږ دا باور ترلاسه کړو، موږ ماتې نشو خوړلی او که چیرې موږ دا باور ترلاسه نه کړو، نو موږ بیا ګټلی نه شو. جنرال مک کرسټل د یکشنبه پر ورځ کابل ته له رارسېدو سره سم د ارګ په ماڼۍ کې له ولسمشر حامد کرزي سره هم ولیدل او هوډ یې وکړ چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت او د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته به زیاته پاملرنه کوي. هغه په خپلو خبرو کې په دې هم ټینګار وکړ چې له افغان ځواکونو سره به په همغږۍ کې خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د عامه خلکو مرګ ژوبله یوه اساسي ستونزه ګڼل کېږي چې د کتونکو په وینا په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. د کرسټل دا وینا چې د خپلې دندې د پیل په غونډه کې کړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په تګلاره کې د بدلون څرګندوی کوي. خو دا چې جنرال کرسټل به د دې ستونزې د هواري لپاره څومره کلک ګامونه پورته کړي او تر کومه به وتوانېږي چې دا ستونزه هواره کړي، اوس یې په اړه څه ویل ګران برېښي.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د امریکا لورې نیوی پوځي قومندان په رسمي توګه خپل کار پیل کړي او د خپل کار د پیل پر مهال وویل چې د افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په هرات ښار کې د ولایتي بیرغونې د ډلې له لورې د 300,000 یورو په لګښت د فاضل آب د جوړولو کار پیل شوی. د دې کانال له جوړېدو سره به د سیمې د شاوخوا 50,000 خلکو ورځنۍ ستونزې هوارې او د چاپیریال د ککړتیا مخنیوی به وشي. نور حال له سیمې څخه زموږ د خبریال په راپور کې.
د پل رنګینا فاضل آب د کانال د کار پیل مناسبتي غونډه کې د هرات مرستیال ولی حاجي میر عبدالخالق د ولایتي بیرغونې ټیم مشرتابه څخه دغه کانال پر غونه خوښي وکړه. خو په څنګ کې ترې وغوښته چې د کار له بهیر او موادو څخه پڅارنه پروژه په عالی ډول پر مخبوزی زلهغه انجینر صاحبان نه چې دغه کانال کې دند په مخبیي هله لرم چې په اخلاص بشپړه علی مواد وکړوي زکه تیر مهال چې کوم کارونه شوي پیسې په ولګول شوې مګر پروژې لکه څنګه چې خای هسي با کیفیت نه و ډیر کانالونه شته چې یو ځل ډیر لګ خپانه جوړ اوس یو بده خلکو په کورونو روان دي هرات ولایت کې د ایتالیا ولایتي بیرغونې ټیم قومندان براندو نسینو د دغه غونډې بل ګډون ولوه ناستو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیتي ټینګښت ترڅنګ د دوی لوی مخه د بیرغونې پروګرام پلي کول دي خلکو څخه په دغه لار کې مرسته او باور وغوښته د ولایتي بیرغونې ټیم یو دند خلکو ته د امنیت او هوساژوند زمینه برابرول دي څو دولتي مسؤلین وکولای شي په حکومت کولو سره د ټولنیز او اقتصادي امکاناتو زمينه خلکو ته چمتو کړي ایتالویان به په ټول ځواک سره هڅه وکړي څو د افغان حکومت خلکو ته د ژوند شرایط له ښه زمينه برابر کړي موږ د افغانانو دین کلتور او دودونو ته درنښ لرو د ولایتي بیرغونې ټیم قومندان ژمنه وکړه چې د هرات ښار فاضله آب ټول د کانال سیستم دوی کاري پلان کې نیولې ده زیاته کړه چې 2013 میلادي کال تر ختمېدو به پروژه بشپړ شي خو د پولي رنگینه کانال کار چې عملا پیل شو د ښار امام ششنور سیمې څخه پیل د هرات قندهار سړک په لور به 250 متره په اوږدوالي د 4 متره سور او 3 متره په لوړوالي وکیندل شي 5000 سیمې زغوګړي به ګټه ترې واخلي د 3 میاشتو په اوږدو کې به کار د 300000 یورو په لګښت مامورین وایي تکمیل شي
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
په کونړ ولایت کې د ختیځون د چارواکو ترمنځ د انتخاباتو د امنیت په اړه غونډه وشوه په غونډه کې په هغو لارو چارو خبرې وشوه چې وکولای شي د دغو انتخاباتو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي نور حال له کونړ زموږ د خبریال برابر کړي
د نورستان والی جمال الدین بدر په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ رادیو ته د جوړی شوی غونډي د اهدافو په اړه داسې معلومات ورکړل
د اوسنۍ غونډم د دې لپاره چې موږ څنګه ټول ډاکنو کې نورستان امنیت او کاندیدانو امنیت او د کارمندان د انتخابات امنیت ونیسو موږ د تبادله معلومات او د میکانیزم جوړول لپاره د غونډه د رشو څلور ولایتو مشرانو په ګډون ومن کوم د افغانستان کې څو ولایت به مطمئن بنئ شاینده به رخبش مینوږي خو اوس به ورچ کوم زروان دي په دې بنا موږ ویلې شاینده به خبر
هغه ول په غونډه کې پریکړه وشو چې د څلور واړو ولایتونو امنیتی ځواکونه به د ټولټاکنو پر مهال یو بل سره د امنیت په ټینګښت کې پوره همکاري کوي جمال الدین بدر وویل د نورستان په ټولو اداري واحدونو کې پوره امنیت تامین دی د ولایتي شورا کاندیدان او د ولسمشري چوکۍ ته د کاندیدانو استازي کولای شي چې د دغه ولایت هرې برخې ته لاړ شي او هلته خپل کمپاینونه ترسره کړي
زمون اداري واحدونه اوس پر مطمئنن خپل کارونه مخ وړاندې به مرکز کې هم چونان نورستان کې تقریبا دا شپږ اتمی اشته کې هیڅ نه بدامنی پیښه نه شوې معمولي کې وړ وړ پیښه شوې د افغاني کلتور یو دود یو بیلګه دی دا به کیږي به مسلح جد جود مخالفین له خانه نه دي شوې البته ځنې ول سوالې شو څه بورد بدامنی د برټول افغانستان کې مثال لکه وایګل او کامدیش هغه کوم دی ته حد شمګیر هغه کې ښه راغلی تحلیل راغلی دی وایګل سپینګر راغلی او آماده شمګ حکومت سره تعاون کوو حتی د تضمین مونترګه مخالفین نو تضمین واخسته اند دین افس اداره محترم پیارسی ما شوری چې وګل کی هم خلکو سره بسازی بخش کوم کو کی
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ډګروال جان سپایزر آزادۍ رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او نور جنگیالیو ډلو زور وبښوي او نشي کولای چې د راتونکو ټول ټاکنو پر مهال کوم ستر خند رامنځته کړي
لا ازادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
په خبرونو کې مو اوریدل چې په ایران کې د جمهوریت ریاست د لانجمنو انتخاباتو د نتایجو د اعلان په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې پرون په تهران او د ایران په نورو لویو ښارونو کې په سلګونو زره مظاهره کوونکو په اعتراضي مظاهرو کې برخه واخیسته او د محمود احمدی نژاد او د هیواد د ستر مذهبي مشر پر ضد یې شعارونه ورکړل په دغه مظاهرو کې د خوډه راپور هم ورکړل شوی نور حال په دې راپور کې په تهران کې د 1909 اویاوم انقلاب نو وروسته یو ځل بیا د ایران د انتخاباتو پر ضد درې ورځنۍ مظاهرې په اخوټب بدل شوې. د امین حسین موسوي په لکونو ملاتړي د انقلاب په څلور لارې کې راټول شول او بیا د ازادۍ څلور لارې ته ورغلل چې ته چیر ډزې هم وشوې. د موسوي ملاتړي په لومړي سر کې د امنیتي ځواکونو له لورې نه و چلن شوي تر هغو چې دوی د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د امنیتي ځواکونو پر ودانۍ حمله وکړه. د اسوشیټډ پرس یو آکاس وایي چې وسلوالو له دې ودانۍ څخه پر مظاهره چینو ډزې وکړې او د دوی یو کس یې ووژو او څو تنه یې سخت ټپیان کړل. یو لاروی چې د خپل نوم له اخیستلو یې ډډه وکړه د فردا راډیو ته ویلي چې د او د ورور په دغه وخت کې له همدې ځایه د تیرېدو په حال کې وو. موږ یو ځای روان وو. زما ورور 15 کلن دی. زه له کار څخه کور په لور روان وم چې ومې لیدل دلته شخړه روانه ده او امنیتي ځواکونه ډزې کوي او زما ورور هم په بډوډو ولګېدو. په عین حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي دي چې د موسوي د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د شورای نگهبان څخه د رایو د شمیرلو پر بهیر د بیا کتنې لپاره کړې ده. موسوي د انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره په عامو خلکو کې ظاهر شو او یو ګڼ شمېر سوله ییزو مظاهره کوونکو ته یې وویل دی د نویو انتخاباتو کولو ته حاضر دی. د موسوي ملاتړو د لاسونو په پړکولو د ده د نوم په اخیستلو او په دې نارې چې زموږ رایې بېرته راکړي د موسوي ملاتړ کوو. سره له دې چې احمدی نژاد ډاډ ورکړی چې انتخابات شفافه او آزاده وو، خو د موسوي ملاتړي وایي په انتخاباتو کې درغلي شوې. موسوي ویلي په رایو باندې لوبه شوې او باید د انتخاباتو نتایج باطل اعلان شي. موسوي خپل شکایت شورای نگهبان ته کړی او هغه ویلي په لس ورځو کې به خپل پریکړه اعلان کړي. بیا هم د ایران په اړه، د چک پخوانی جمهور رئیس واسلاف هاون چې له بلاروس څخه نیولې تر برما پورې په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو او دیموکراسۍ لپاره په ډیره فعاله توګه مبارزه کوي، د دوشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو سره د ایران د انتخاباتو په حق له خبري وکړي. د ایران د مظاهره کوونکو سره چې ایراني چارواکي په انتخاباتو کې په درغلۍ تورنوي خپل ملاتړ او پیوستون اعلان کړ. د دې مرکې مهم ټکي فرهیوات وړاندې کوي.
د چک جمهوریت پخوانی جمهور رئیس واسلاف هاول د شغل محمود احمد نژاد د بیا انتخابي دو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. له دې څخه په سر کې وپوښتل سول چې دی ولې دغه اندیشنه لري. واسلاف هاول په ځواب کې وویل
زه ښاغلی احمدی نژاد د هغو خبرو او هغو اعلامیو له مخې پیژنم چې په مطبوعاتو کې خپاره شوي دي. تاسو پوهیږئ کله چې دا خبرې کولې زه پخپله شخصا هلته حاضر نه وم، خو د ده خبرې ډېرې د اندېښنې وړ دي. زه په بشپړه توګه پوهیږم چې دا ډول څرګندونې زیات تشویش او اندېښنې منځته راوړي. زه باید ووایم زه فکر نه کوم چې د کلتورونو، دینونو او یا تمدنونو ترمنځ کوم اختلاف وجود لري، بلکې زه د یو بشري وسواس احساس کوم او په دې معاصر وخت کې چې انسانان هر ډول تخنیکي اختراعاتو او ورانوونکو وسایلو ته لاسرسی لري لکه اټومي بم، نو دا ډول وسواس په اوس وخت کې تر هغه وسواسونو چې په مزینی پیړیو او یا مخکني دورو کې موجودې وې په زرهاو واره خطرناک دي. همدا وجه ده چې زه فکر کوم د احمدی نژاد په اړه زموږ تشویش او اندېښنه په بشپړه توګه پر ځای ده.
په ایران کې ډېر خلک په دې باور دي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لوی درغلۍ شوی دی. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د دغو درغلیو پر ضد لوی اعتراضي مظاهرې وسوې. ښاغلی واسلاف هاول د دغو اعتراضونو په اړه وویل
زه
البته په دې حالاتو خبر یم، خو زه پر دې حالاتو کنټرول نه لرم او نه یې څارلی شم. خو دا کار ممکن دی، داسې شیان پېښېږي، اما زه یوازې د اعتراض کوونکو سره خپله همدردي ښودلی شم او زه ډېر هیله من یم چې هلته انسانان ونه وژل شي.
پخوانی جمهور رئیس واسلاف هاول په دې اړه چې نړۍ او په خاصه توګه لویدیځ هیوادونه څه کولی سي او یا څه وکړي زیاته
کړه.
زه نه غواړم چاته لارښوونه وکړم، خو د ایران د رژیم د منځوي کولو لپاره ډېرې لارې شته. د مثال په توګه کیدای شي چې د ایران پر ضد بېلابېل بندیزونه ولګول شي، خو دا اقدامات نه باید د خلکو بلکې د دغه ډول حکومت پر ضد وي. په عین وخت کې باید د هغو کسانو سره چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي لکه محصلین یا نور کسان، د هغو څخه باید ملاتړ وشي او پیوستون ورسره اعلان شي او دا ډیره مهمه ده په عمومي توګه باید تیل تر بشري حقونو مهم و نه ګڼل شي
د چک جمهوریت په خوانی جمهوریس وسلاف هاول چې په ایران کې ورته ډیر ایرانیان د احترام په سترګه ګوري د مرکیه په پای کې د ایران خلکو ته دا ډول سپارښتنه وکړه
زه
به د ایران خلکو ته ووایم چې زه له دوی سره ډیره همدردي لرم او دوی ته دعا کوم زما سپارښتنه دوی ته دا ده چې که دوی د خپلو هلو ځلو سره سره بیا هم مطلوبې نتیجې لاسته نه دي راوړي دوی باید هیڅکله پر ځان شک ونه لري د دوی هلې ځلې ډېرې مهمې دي ځکه چې د یو ښه هدف لپاره مبارزه کول په خپله یو لوی فضیلت دی د دوی هلې ځلې به وروسته نتیجه ورکړي خدای خبر چې دا نتیجې به څه وخت او څرنګه لاسته راشي تاسو هغه ته وخت نشئ ټاکلی زموږ تجربه هم په دې لاره کې همدغه ښیي
د چک د پخوانی جمهوریت واسلاف هاول سره مو مرکه اوریدل چې د ایران د انتخاباتو د نتایجو په اړه یې اندېښنه ښودلې اوس وخت را رسېدلی چې د دې ساتلند خبرونه واورو د دې ساتلند خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي
په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل پرون د نوې دندې لپاره د سره سم ژمنه وکړه چې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړو ته د تلفاتو مخنیوی د کار په لومړیتوب وکړي استونیا وایي چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې رسمي سرلننه پیلېږي چې دوه میاشتې به دوام وکړي نورستان والی وای په دې ولایت کې د کاندیدانو د کمپاین لپاره امنیتي وزارت د ډاټ ورلد د الجزیره تلویزیون وای چې دوه افغان پروډوسران د افغانستان د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی دي د افغانستان د قانون سرایي وزارت وای چې یو لس بهرنۍ کمپنۍ چمتو شوی دي چې د افغانستان د ګاز او نفتو په استخراج کې پانګونه وکړي افغانستان پاکستان او روسیې د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د سیمه ییز همکارۍ غوښتنه وکړه تاکل شوی چې د هند او پاکستان مشرانو د دې سرمشریزې ترڅنګ چې د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې جوړیږي سره وګوري په ایران کې مظاهره کوونکو ویلي چې په پام کې لري نن هم سترو مظاهرو ته دوام ورکړي دا وروسته له هغه چې د راپورونو له مخې پرون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اعتراضي مظاهرو کې یو مظاهره کوونکی د اخوډب ضد پولیسو په ډلو سره ووژل شو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي په اړه ژور اندېښنه لري او د ایران د اسلامي جمهوریت څخه غواړي چې ډیموکراتیکو اصولو او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي د چک د جمهوریت پخوانی جمهور رئیس واسلو هاول وایي دا ډیره مهمه ده چې نړۍ د ایران له مظاهره کوونکو سره خواخوږي وکړي
تاسو د ازادۍ رادیو او ریلن خبرونه او چنوري اس نوري وړاندې کړل د خبرونه په دې برخه کې مو د ازادۍ رادیو مجلې اوریدو ته راغلم
د ازادۍ رادیو مجله
زما ستولا غسن فار سلامونه ومني قدرمنو دوستانو د ازادۍ رادیو مجلې پروان خبرونه کې اجمل تورمن د مور د ورځې په مناسبت خپل یو شعر لولي درویش تورانای خپل یو نظم راوړوي او بیا د همدې نظم په اړه خبرې کوي په راډیوي ادبي قاموس کې د کاپی رائټ په اړه بحث اوري اول پام وکړي څو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفی لولي
په هرات ولایت کې د تجسمي هنرونو د مرکز نوی ودانۍ چې په دغه ولایت کې د کلتوري غونډو او نندرتونونو د جوړولو لپاره ودانه شوې ده استفادې ته چمتو شوه د دې ودانۍ له پرانستنې سره په یو وخت د هراتي انځورګرو د انځورونو یو نندرتون هم دغلته پرانستل شو د هرات د تجسمي هنرونو د مرکز مشره محبوبه جمشیدی وایي چې په دغه نندرتون کې چې یو اونۍ به پرانستی وي او یا هنري اثر نندرې ته وړاندې شوی دی په ګردیز کې د نختر په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره او کلنۍ کلتوري میله کې چې د تېرې جمعې په ورځ په ګردیز کې وه د شعر او ادب کابو یو نیم زر مینوالو برخه واخیسته د دې کلنۍ کلتوري میلې چارې پکتیا فرهنګي ټولنې سنبال کړې وې او مصارف یې د سیمې فرهنګ پالو شخصیتونو برابر کړي وو. د بامیان ښار د پرمختګ او انکشاف په دویم کانفرنس کې په دې خبره سلا وشوه چې په بامیان ولایت کې د کلتوري پروګرامونو پیاوړتیا او د لرغونو ساحو ساتنې ته لا زیاته توجه پکار ده. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په مقاماتو سربیره د ځینو نړیوالو مؤسسو او ملګرو ملتونو د دفترونو استازو هم برخه اخیستې وه. په دغه کانفرنس کې چې په بامیان کې د ترقۍ د کارونو د زیاتېدو په مقصد جوړ شوی و، د بامیان ولایت د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړتیا باندې هم غور وشو. له فیصلو سره سم د بامیان ښار د انکشاف او ترقۍ لپاره به لوی پروګرامونه عملي شي.
د تیرې یکشنبې په ورځ چې د جوزا څلرویشتمه نیټه وه، په افغانستان کې د مور ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې د مور د ورځې لمانځنه د نوي تمدن له راتلو سره په شلمه پیړۍ کې دود شوه، خو په لرغوني روم او یونان کې آن 2000 کاله پخوا هم د مور د درناوي په خاطر د کال یوه ورځ د مور لمانځنې او قدرونې ته بېله شوې وه. له هغه راهیسې چې په افغانستان کې دا ورځ لمانځل کیږي، په ادبي آثارو کې هم د مور درناوي او قدردانۍ ته توجه زیاته شوې او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه ویلي دي. زموږ همکار اجمل تورمان چې شاعر دی، د مور د ورځ په مناسبت شعر لیکلی چې په خپله یې دکلمه کوي.
د قبر شناخته دی ورو ورو ټکوم، هسې نه سترګو ته دی ګرد پریوزي، مور جانې مخ باندې لاسونه مږده، د زوی زړګي ته به دی درد پریوزي. مورجان ډیره موده پس راغله، کومې غوري نو سلام می واخله، په هی کوم سر دی لګیونه ټکته، د سپېڅلې جار شم احترام می واخله. همزول امیند ته ټکری اخستی، وای د مور رسه سوغات ورکو، موږ بد نصیبه زه او خویندې ورونه لمن دمن اوښکې زکات ورکو. مورې په خدای غم دې تازه تازه دی، د شلو کالو راته نه ښکارېږي، ته خو په زړه کې اوسې، تا ته تر ټولې دنیا ښه ښکارېږي. مورجانی ورځ دې مبارک وي درته، له خدای جنت درته آمین غواړم، لکه زما او د حمید بابا زړه د قبر چمدې داسې شین غواړم.
د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې وروسته له څه باندې ډېر شو کلونو خلکو یو ځل بیا اجازه ترلاسه کړه چې سینما ته لاړ شي. په دې اړه نور معلومات مخفي اسیتی راکوي.
د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې وروسته له ډېر شو کلونو خلکو یو ځل بیا اجازه ترلاسه کړه چې په سینما کې فلمونه وګوري. څه باندې ډېر کاله پخوا د ځینو سعودي روحانیانو د غوښتنې په اساس سعودي حکومت د سینما دروازې بندې کړې، خو تیره اونۍ په ریاض کې د مینهالی په نوم په سعودي عربستان کې د جوړ شوي فلم په ښودلو سره د ریاض د سینماګانو دروازې یو ځل بیا د مینوالو پر مخ پرانیستل شوې. البته یوازې نارینه دا اجازه لري چې سینما ته ورشي او فلمونه وګوري. هغو نجونو او مېرمنو ته چې عمر یې تر لسو کلونو زیات وي، دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې سینما ته لاړې شي، خو په ریاض کې حکومت دا منلې ده چې ښځې کولای شي د فلمونو د لیدلو لپاره د دولت تر کنټرول لاندې کلتوري مرکز ته ورشي. په سعودي عربستان کې که څه هم په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته زیاته توجه شوې ده، خو د اجتماعي او کلتوري ژوند په ځینو برخو کې لا تر اوسه پورې ښځې له نارینه وو سره برابره ونډه نه لري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د عالی ادبی اثر په اړه ویل شوی دی چې د انسان د ژوند او فطرت یو اساسي موضوع پکې په ناشنا انداز او نوی شکل بیان شي. د نامتو شاعر درویش دورانی په یو نظم کې چې مزدور نومیږي او اوس په دای په خپل راواوروي، د ده د ګڼو نورو اثارو په شان د عالی هنر همدا دواړه ځانګړنې وینو. د نظم موضوع له طبقاتي توپیر سره تعلق لري چې د انساني ژوند د زرګونو کلونو موضوع ده، خو د نظم د کیسې او پلاټ جوړښت نوی او ناشنا دی. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له درویش دورانی سره د دې نظم په باره کې خبرې هم کړې دي. اول د نظم د اورېدو بلنه درکوو چې درویش دورانه یې په خپل راوروي.
مزدوره نزان بول ملائکا او نهورا زب آواز لیم دبل کر مزدورا ہر اشپ چی دل تو تیر سی سہار سی دے کور و دگڑی را بیدار سی پیانو خلاص لہر غم و دیواڑا دغ کاری و تنہاز ما پغاڑا چی بستر دہر یو پر خپل زائے سمکڑم پخپل لا سر یش پر خپل زائے سمکڑم دا سی گرزم و رو رو خون پا خون سماو ما پا کی طول بسترون چی داران کرم بستر سمز دا هر کشر بیان اولاد سم خونی تا دا مشر دا دیکور دا مشر دیر شکولی پالنگ دی تر هر حد او حساب تیر شکولی پالنگ دی پلی دو دا دی پالنگ سمز ناشا دا سمدلاس دا خبر سرایا دا چه وقت چمره بدل کرده اینن خپل رنگ دی ده لرگینه چه جور ده غا پالنگ دی ده هاغ زنگل مالک زمانی کو دوی خدایا هاغ وقت به چمره شو. نزان بولم ملائکا او نهورا زب آواز لیم د بل کرا مزدورا هر اشپ چې دلته تیر سی سهار سی د دې کور و د وګړي را بیدار سی بیا نو خلاص له هر غم و دوی واړه دغه کار یې وی تنها زما په غاړه چې دا کور په سمه توګه را جارو کړم هر دیوال د شیشې په رنګ پوکړم په لږ وخت کې هر فرش وی ما وینځلی نہ ویشتوی چرت پاتا او نہ خلی سپا کڑے می وی خونا د هر کشر بیانو لاړه سم خونی ته د مشر پدی خونا کی ډیر شغالی دا تر هر حد او حساب تیر شغالی دا پلی دو د دی غالی سمز ناشادا سم دنا صدا خبر سرایا دا چې دا شکل غالی نه دا ډیر نه وی نوڑی نچی ادا دا جوڑ سوی دا غیر می مالک زمانی کو لوی خدا یه و وقت بچم رشو. نزان بولم ملائکا او نهورا زبی وزلیم پا دی کور کی مزدورا پدې ځای کې کڅوک لوی دی که کوشنی دی پدې کور کې کڅوک شزه که سړی دی زیم اړه احترام به کوما بللار نسته سلام به کوما چې سهار د دې کور مشر جی بهر تا غاړه حس ککړي غرور راس سر تا هغه وخت نو زما حال به د کتووی دا شکار لکه سامې په خطووی د لازمه چې بس غلی یم ولاړه یو طرف تا سانی ولی یم ولاړه دغه حس حال می ډیر کړی ناشاده سم دلا صدا خبره سرایا ده چې یو وخت دغه مشر یو نیاوا میرا نوا سکمور د اباوا هغه هم نه ملائکه وا نه هورا و په هغه شایسته کور کې مزدورا چې مالک زما خوار ستر نکو لوی خدایا هغه وخت به څومره شو.
درویش صاحب، په دې شعر کې تاسو د یوې غریب ښځې چې دا په یو کور کې مزدورې ده د ژوند چې تاسو څومره شان زور کړی دی. زموږ په اوسنۍ شاعري کې زموږ شاعران ډېر پام دغسې موضوعاتو ته نه کوي، مثلا د ژوند یو رښتینی انځور دوی په خپلو شعرونو کې نه راوړي. ستاسو په نظر دا څومره رول لري په ادب کې دغسې نظمونه یا دغسې شعرونه چې زموږ رښتینی ژوند پکې انځور شوی؟
هسي خبره خدا ده چې دا شعر ما هم څه د منصوبه بندۍ تحت نه دي لیکلي، یعنی ما دا په ذهن کې نه وه چې زه به دا مزدور لیکم، خو دا زما ذهن ته یو خیال راغی. او خلک وایي چې لوښی هر څه چې پکې وي هغه څاڅي. نو په انسان کې چې هر شاعر کې چې هر قسم د خپل شیانو د دننه څه دردولې یا د محسوس کړي وي یا د متاثره کړي، دا هغه د په شعر کې اظهار کیږي، خو هغه دغسې شعوري نه وي. لکه زه چې اوس یو اخباري مضمون لیکم، نو زه دا اراده کوم چې نن پر دغه موضوع باندې زه لیکم، بیا پر هغه مواد راغونډ کړم، بیا څه شی ولیکم. بس دغه چې په تا کې ستا په تخیل په دنیا کې کومه ذخیره پرته ده، بس یو داسې په هغه کې داسې یو څرک کله راښکاره سي تا ته یو خیال ده کې بس ته لګیا سي هغه بیان کې. نو هغه شاعران چې نورو خواو ته توجه ده، نو دغه په ذهن کې، دغه په زړه کې، دغه په تخیل کې بیا نور شیان دي، اوس هغه شیان جوړېږي. نو زه هم دغه ټول شیان ضروری دي. یو شاعر یو اړخ بیانوي، بل بل اړخ بیانوي، بل بل اړخ بیانوي، خو خبره دا ده چې دغه څه به شعر جوړوي. کوم شاعر چې شعر جوړ کړي، زه بیا دې ته نه ګورم چې دا خبره د مزدور ده که د امیر ده که د مینې ده که د څه ده، خو چې هغه شعر یې هغه خوندور وي او هغه انسان دپاره په ګټه تمامېږي، هغه د شر په ګټه نه تمامېږي، د خیر په ګټه تمامېږي. کله داسې چې شعر خوي لیکن هغه دای چې هغه یو ورته لمن وي، هغه انسان ته تاوان رسي، هغه معاشرې ته تاوان رسي، هغه د شر په ګټه تمامېږي. نو دغه شعر که څه هم فني په ترازو باندې پوره هم وي، خو زه په خپله هم چې دا شعر د غندلو وړ دی. البته چې دغسې نه وي چې د شر په ګټه تمامېږي، داسې څه بې ضرره د مینې خبره یې، د ساتیري خبره یې، د بل داسې یو خوندوره خبره یې کنه چې د انسان ته ذهني خوراک ورکړي. یو انسان ذهني خوراک ضرورت دی، د جسمانی خوراک ضرورت دی، د روحانی خوراک ضرورت دی، د هغه ټول خوراکونه د مختلفو لارو انسان ته رسیږي. نو شاعر هم انسان ته دغه ذهني خوراک کوي، کله کله هغه صرف هغه جمالیاتي خوند چې ورته وایي تر هغه حد دی، کله کله دغه شاته د خوند سره سره یو مقصد هم پروت وي، او خلق و یو خاص مقصد ته، یو خاص لارې ته، یو خاص جدوجہد ته هم را پاروي. نو دا بیا د اوسرې دویمه ګټه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په افغانستان کې له لسکونو کلونو راسي په کتابونو باندې لیکل کیږي چې د نشر او تبې حق محفوظ دی. د رادیو ادبي قاموس د دیونی په خبرونه کې استاد نجیب منلی د همدې حق په اړه چې کاپی رائټ بلل کیږي خبرې کوي.
کله چې انسان فکر کوي او د دغه فکر په نتیجه کې یو څه شی تخلیق کوي، کدا یو هنري اثر وي، کدا یو نوې اختراع وي، کدا یو کشف وي، کدا د یو زاړه شی نوې استعمال وي، دا هر څه د ده د فکر محصول دی. دا فکر د دې کس دی. نو دغه نوې شی چې د پیدا کړ، دا باید د دې ملکیت وګڼل شي. د پیدا کړی بل چاند پیدا کړی، او کله چې د دې ملکیت وګڼل شي، که د دې نه مادي امکانات لاسته راځي، نو هغه مادي امکانات هم باید د ده وګڼل شي. دې ته ذهني ملکیت وایي. دا کار د ډېر پخوانه په غربي ټولنو کې په یو شکل سره موجود و، تقریبا له 350 کال را په دې خوا،
یعنی له مطبع نه وروسته چې مطبع اختراع شوی ده. دا د منظور دی
د مطبع د اختراع نه وروسته، خصوصا د لیکلو اثر د پاره دا کار کېده. د دې د پاره چې تخریبي اثر ونه لیکي چې د نظام په ضرر یي، نو باید د نظام نه اجازه اخیستې وای چې دې ته پټنټ وایي. کله به چې پټنټ چا واخیست، پټنټ تبن په دوکانونو باندې مو په نورو شتمنیو باندې هم و، نو د فعالیت اجازه پیدا کوله، یا مثلا یو اثر د چاپ کېدلو اجازه پیدا کوله. مګر په عین حال کې د دې یو بل خواله دا و چې دغه اثر محفوظېده، چې د یو شی پټنټ به واخیستل شو نو هغه به د پاچا په حکم یا د پاچا د نماینده په حکم باندې د یو سړي ملکیت ګڼل کېده. نو دغه د پټنټ حق چې و دا د یو مملکت پورې تړلی و. بیا د نولسم پیړۍ په پای کې په پاریس کې یو تړون لاسلیک شو د تقریبا ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ چې د هغې په اساس هر اثر چې یو څوک یې اختراع کوي په ټولو هغو هیوادونو کې چې دا اثر ثبت او راجستر شوی دی نو هغې ځای کې به دا اثر محفوظ وي. بیا په 1901 کال کې همدغه مفهوم لیکلو آثارو او هنري آثارو ته هم وغځېده. نو د کاپی رایټ حق د دغه ځای نه پیدا کیږي چې یو اثر ایجاد شوی دی د دغه اثر د کاپی کولو حق د یو چا د شتمنی ده. کاپی کول څه ته وایي؟ زمونږ په کتابونو باندې اکثره لیکي د چاپ او نشر حق محفوظ دی ځکه چې دا د کتاب پورې ارتباط لري. مګر کاپی یوازې تبع او نشر نه دی. کاپی کیدای شي چې ته د یو چا شعر راواخلي په لږ څه بدلون یې په خپل نامه کې.
یعنی یو باصلاحیته کمیسیون یا فرد یا افراد باید دا تعین کړي چې دغه اثر له دغه اثر نه استفاده کړې ده دغه د غلا په مفهوم کې. نو بیا دوی چې کله دا معلوموي نو بیا دغه سي کسانو نه استفاده کوي که دا د قاضیانو کار دی څنګه؟
دا بیا د قاضیانو کار ځکه چې حقوقي مسله رامنځته کیږي. کله چې یو چا نغلا وشوله هغه وایي چې پلاني ما نغلا کړې ده قاضي ته ورځي. قاضي بیا په خپله د اهل خبرو نه نظر غواړي چې واقعا د غلا شوې ده که نه ده شوې. نو د کره کتونکو نقش په دغه ځای کې دی چې هغوی قاضي سره په دې کې مرسته کوي چې واقعا د غلا شوې ده که نه ده شوې.
استاد منلی اوسنی اثر خو همدایي پې لیکلي لیکن خوشحال بابا په دیوان باندې دا شی نه لیکلی دا څنګه دا زمانه په دې کې کوم نقش لري؟ یعنی پخواني اثر له دې شی وتلی دي؟
زمانه په دې کې نقش لري ځکه چې د انسانانو پوهه باید زیاته شي. د دې لپاره چې انسانانو پوهه زیاته شي نو له یوې خوا د یو شخص د ملکیت محفوظ ساتل دي او له بل خوا د بشر د شتمنۍ زیاتېدل دي. دا دواړه اصلونه چې سره یوځای شي نو یو معیار ټاکل شوی دی. هغه معیار دا دی چې کم له کمه د اثر د ایجادولو نه یا د اثر د ایجادونکي له مړینې نه 50 کاله وروسته هم دا اثر د هغه د کورنۍ ملکیت دی. پس له هغې دا اثر عامه ملکیت کیږي. نو بیا هر څوک ترې د استفادې حق لري. علاوه د دې نه د منطقي استعمال دپاره د اثر استعمال هم د کاپی رایټ د حق نه وتلی دی. منطقي استعمال څه شي ته وایي؟ په امریکا کې یو کتاب چاپ شوی دی، ډیر مهم کتاب دی، طبي کتاب دی، د ډېرې حادې ناروغۍ دپاره علاج پکې خول شوی دی. دغه کتاب په امریکا کې $1000 ارزښت لري. افغان ډاکټر نشي کولی چې دا کتاب په $1000 واخلي. نو دلته د افغانستان حکومت حق لري چې د کتاب له چاپونکو سره خبرې وکړي چې ورور دغه کتاب په افغانستان کې مونږ ورته ضرورت لرو، مونږ یې تا نه مثلا په $10 اخلو، که ته خپه یې که ته خوشحاله یې زمونږ دغه شته ضرورت دی، مونږ دا تا نه په $10 اخلو. دلته هغه کولی شي چې 15 یا 20 مګر هغه کوم $10 چې په امریکا کې قیمت خوندل شوی و هغه نه د افغانستان حکومت دا حق لري چې راټیکیږي. دا د کاپی رایټ د حق یو استثنا ده ځکه چې د بیا هم د بشر شتمنی د یو فرد حق په مقابل کې باید قرباني نشي.
یعنی دا د بېوزلو ملکونو لپاره د امتیاز دی؟
دا د بېوزلو ملکونو لپاره امتیاز دی یا مثلا د پانتونونو لپاره امتیاز دی. اثر نوې راوتلی دی چې قیمت یې ډېر زیات دی، محصل هغه نشي اخیستلی. پوهنتون دغه امتیاز د اثر د چاپون کې ناخلی چې د پانتون محصلینو لپاره د کتاب پرزانه به خرڅ.
نو البته دا شرط به یې پکې چې په دې پیمانه په دې تیراژ نه سي چاپولای شي تجارتي اهمیت ولري. او
دا شای پکې بالکل شته دی او دا شرط هم پکې شته دی چې باید له اصلي خپرېدنې سره توپیر ولري، یعنی توپیر سره وکړی شي. د کاغذ کیفیت باید لږ ټیټ وي، د پښتې کیفیت باید لږ ټیټ وي چې دا کار مثلا په مسلکي کتابونو کې ډېر زیات په هند او پاکستان کې کیږي د ریپرنټ په نامه باندې.
استاد منلی په دې وروسته پاتې دنیا کې په درېمه نړۍ کې یو بحث روان دی. دوی وایي چې موږ په فکری لحاظ ډېر مواد نه لرو، موږ خوار یو، ډېر فکری مواد، ډېر کتابونه په پرمختللې دنیا کې تولیدي شي. نو که موږ د کاپی رایټ اصول ومنو له دنیاوالو سره نو بیا به که د یوه انګریز لیکوال کتاب ترجمه کوو نو له هغه به اجازه غواړو او ممکن حتی مجبور سو هغه ته پیسې هم ورکو. خو که د کاپی رایټ اصول ونه منو موږ به د هغه آثار بې دې غلې اجازه بې له مشکله ترجمه کولای سو په خپل ملک کې. او درسته ده چې ممکن دا ضرر وکړو چې هغوی به بیا زموږ اثر همداسې بې اجازې او بې پیسو ترجمه کولی شي. خو چون موږ دنیا ته لږ څه ورکوو، پرمختللې دنیا ته او پرمختللې دنیا ډېر څه لري، نو په نهایت کې ګټه زموږ ده. تاسو په دې کې څه نظر لرئ؟
دغه یوه سهوه ده چې موږ یې کوو. کاپی رایټ یوازې د کتاب، د شعر، د هنري اثر سره ارتباط نه لري. دغه ذهني ملکیتونه چې دي د ډېرو نورو شیانو سره تړلي دي.
خو په ټولو ساحو کې زموږ تولید کم دی. په دنیا کې د خوارو ملکونو، د بېوزلو ملکونو تولیدات کم دي.
زه به درته یو مثال درکم. په یو افریقایي هیواد کې د یو بوټي نه استفاده کېدله په عنعنوي ډول باندې، او یوې اروپایي کمپنۍ چې دا بوټی ولیده، دا کشف کړه چې دغه بوټی نه د انسان په خوارېدلو کې استفاده کېدلی شي. نو هغه بوټی واخیسته او د هغه نه یې دوا جوړه کړه. مګر دا چل یې د هغه ځای د خلکو نه زده کړه. د افریقایي هیواد حکومت دغه کمپنۍ باندې عریضه وکړه، او اوس دغه کمپنۍ مجبوره ده چې هر کال په میلیونو ډالره هغه افریقایي هیواد ته ورکړي چې دا چل یې ترې نه زده کړی دی. زمونږ چې څه دنیا ته ورکوو یوازې زمونږ علمي او هنري تخلیقات نه دي، مونږ ډېر نور څه لرو چې زمونږ فولکلور دی، ډېر شتمن فولکلور هم دی، زمونږ عنعنوي پوهه دی.
نو دا عنعنوي پوهه او دا فولکلور دا خو هغه د زمان قید هم دی. نو دا خو د څو پیړیو پخوا شی دی، د آدم درخانۍ نقل دی. نو دا دوی ولې په دې باندې افغانستان ته پیسې ورکړي که فرضاً افغانستان داسې قرارداد ولري؟
د فولکلور، عنعنوي پوهو او فرهنګي اظهاراتو په نامه باندې د ذهني ملکیتونو یوه برخه ده چې دا هم محفوظ ساتل شوی دی، د دې لپاره چې غنی هیوادونه غریب هیوادونه ونه لوټي، د هغوی له شتمنیو نه استفاده ونه کړي. نو دغه شیان هم محفوظ ساتل شوي دي. همدغه راز هغه بوټي یا هغه حیوانات چې په ځینو هیوادونو کې پیدا کیږي او یوازې په همدغو هیوادونو کې پیدا کیږي، هغه هم محفوظ دي.
محفوظ په څه
معنی؟ کانګرو په استرالیا کې پیدا کیږي. که موږ وغواړو چې د کانګرو یو فارم په امریکا کې جوړ کړو، باید موږ د استرالیا د حکومت نه اجازه واخلو چې دغه د کانګرو فارم جوړ کړو او هغوی ته یو څه ورکړو د دې په بدل کې.
استاد منلی، افغانستان اوس په څه دریځ کې دی؟ کاپی رایټ یې منلی دی، منی یې، نه منی، څنګه وضعیت دی؟
افغانستان اوس د پټنټ قانون لري، د تجارتي علاماتو قانون لري، د کاپی رایټ قانون لري.
نو که افغانستان کې اوس یو کتاب ترجمه کیږي او اجازه وانخلي مترجم، دا خلاف کار دی؟
نن په افغانستان کې د کاپی رایټ قانون شته. نو که چیرې په افغانستان کې څوک ترجمه کوي او اجازه وانخلي، دا طبعا خلاف کار دی. البته زمونږ د قوانین تطبیق تر اوسه پورې په هغه حالت کې نه دی چې مونږ همیشه د دې خطر سره مواجه وسو چې څوک دې په مونږ دعوه وکړي چې زمونږ کتاب بې ځایه ترجمه کړی دی. مګر عملي تجربه یوه لوبه چې د میلیونر په نامه باندې په بهرنیو هیوادونو کې مشهوره ده، د افغانستان یو تلویزیون وښودله، او همدغه لوبه پاره کې د مقابلو یا مخالفو چینلونو دعوه وکړله او دغه خبره محکمو ته ووتله. یعنی افغانستان همدا اوس هم د کاپی رایټ د قانون په تطبیق باندې مکلف دی.
فرضاً دغه اوس دغه اصولو ته په پام سره یو افغان ژباړونکی غواړي یو کتاب پیدا کړي، یا په انټرنیټ کې یو شی ولیدل، له انګریزي غواړي پښتوی کې، دی باید څه وکړي؟
د کم له کمه اخلاقي مسؤلیت دا دی چې د کتاب له لیکونکي یا د مقالې له لیکونکي سره تماس ونیسي. کېدای شي چې حتی د اثر خاوند نه یوازې دا چې خپل حق ور وبخي، د چاپ په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي. داسې هم پېښ شوي دي په ځینو هیوادونو کې.
او که فرضاً دی دا کار ونکړي چې معمولا یې نه کوي، هغه پې دعوه کولی شي؟
که دا کار ونکړي هغه کولی شي دعوه پې وکړي، او د افغانستان د نوي کاپی رایټ د قانون په اساس باندې کېدلی شي چې دغه کس مجرم وګڼل شي.
فرضاً چا یو کتاب ترجمه کړو، دعوه پې وسوه، جزا به څومره وي؟ څنګه به
جزا یې د ګټې په اندازه ټاکل کیږي، او د هغه چا ته چې تاوان رسېدلی د هغه د تاوان په اندازه ټاکل کیږي.
یغه ته خو ځکه تاوان نه دی رسېدلی چې دا خو په یوه افغاني ژبه باندې ترجمه شوی دی په افغانستان کې، چې د دلته پخوانو راوړی دا کتاب، او دغه بل سړي هم څکه ګټه نه ده کړې چې په افغانستان کې معمولا فرهنګي فعالیتونه چې دا یو قسم ایثار غواړي، او بلکې پیسې نه پیور کوي، له جېبه لا مصرف پې کوي.
نو دغه تصمیم بیا قضایي مقامات نیسی محکمه دا تصمیم نیسی
دا
افغانستان محکمه به فیصله کوي چې هغه سړی ته څومره تاوان رسیدلی دی او د څومره ګټه کړې ده او د دې په اساس به هغه دپاره یو حق ټاکي. حداقل که نور هیڅ نه وي دغه حق به یو اخلاقي حق وي، یعنی چې دا سړی به په دې باندې مجبوریږي چې اعتراف وکړي چې ما غلا کړې ده.
یعنی بې اجازې ترجمه کول هم غلا حسابېږي.
بې اجازې ترجمه کول غلا ده.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسي
با عرض سلام و صبح بخیر مقیم نایم.